شد تاجی سیفو، چی شد لیلاغ و تیجان، چی شد لبهای خندان، کجا شد تاجی کامران، کجا شد شاک و کجان، چی شد دخترم و جان، چی شد عشقای سابق، چی شد دلهای صادق.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه سفي الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کو، د پاکستان پوځ تایید کړ چې درویشت عسکري وژل شوی او 29 نور ژوبل دي. د پوځ د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر بیا خپل نننی بیان کې دا ادعا هم کړې چې 200 طالبان او نور وسلوالي وژلي دي. پاکستانی پوځ ویلی د کرخې هغې غاړې ته یوشت پوستې د لنډ وخت لپاره نیولې وې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا مخکې ویلي چې د دوی په بریدونو کې 850 پاکستاني ځواکونه وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. مجاهد منلی چې د دوی 9 طالب ځواکونه هم وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. بېګا طالب ځواکونو د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې پر پاکستاني اهدافو همغږي بریدونه وکړل. پاکستان هم ځوابي بریدونه وکړل او نن یې د افغان خاورې دننه ځینې سیمې بمبار کړې. وړاندې به نور جزئیات هم واورئ. په پام کې ده د نړۍ د څه باندې 20 هیوادو مشران سبا د مصر په شرم الشیخ کې په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو په هدف پلان شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی به د شرم الشیخ د سرمشریزي مشري کوي. د فرانسې او ترکیې ولسمشران، د ملګرو ملتونو سرمنشي او د غراز د برېټانیا، جرمني او اسپانیا صدر اعظم هم دې غونډې ته بلل شوي. د غزې لپاره د ولسمشر ترامپ د طرحې د لومړي پړاو له مخې به چې ښکېل اړخو پرې موافقه کړې، په غزه کې 2 کلنه جګړه درول کېږي. د فلسطینی حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی اسامه همدان وایي د دوشمې په ورځ به د هغو اسرایلي یرغملو د خوشي کولو بیر پیل شو چې په غزه کې ساتل کیږي. د شوې موافقې له مخې په لومړي پړاو کې به حماس چې امریکا او اروپا یې ترهګر سازمان بولي، اسرایلي یرغمل د نږدې 2000 فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشي کړي. اسرایل باور لري چې 40 تنه یرغمل لام ژوندي دي. حماس ډلې د اسرایلو پر قلمرو د 2023 کال د اکتوبر 2 د برید پر مهال لسګونه اسرایلیان یرغمل کړي او هغه برید چې په غزې د اسرایلو د پراخې حملې پیلامه وګرځېد. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به د سې شمې په ورځ په درېمه ورځنۍ لوبه کې سره مخ شي. دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 4:30 د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپل تیرې ورځنۍ لوبه له بنگلاديش ګټلې او لوبلړې په خپل نوم کړې ده. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. دا خبرونه التام لوستل شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ درنې نښتې شوې دي. د طالبانو ویاند پاکستاني لوري ته د درنو مرګ ژوبلو د اوښتو ادعا کړې ده.
زموږ د معلوماتو له مخې 40 نه زیاتې پوستې تصرف شوې دي د مجاهدینو لخوا نه، او 50 د دوی نظامیان له منځه تللي دي. د 200 په شاوخوا کې ټپیان لري.
پاکستانی لوری بیا د یوازې درویشتو پاکستانی عسکرو د وژل کېدو او د دیرشو نورو د ټپیانېدو خبره تایید کړې ده، خو ادعا یې کړې چې تر 200 زیات طالبان او نور وسلوالي وژلي دي او د افغانستان د خاورې دننه څه باندې 40 پوستې د لنډ وخت لپاره نیولې وي. خو په دغه نښتو کې عام خلک څومره اغېزمن شوي دي؟ د کونړي اوسیدونکو وایي
تیره شپه خو ډیره زیاته جګړه وه، سری ماښام پیل شو او تر شپې ناوخته پورې همداسې روانه وه. اوس په دستي سات داسې چې تا سره خبرې کوم څه نشته دی، خو ډیورنډ کرښې ته نږدې خلکو خپل کورونه پریښي دي، امن سیمو ته ځانونه ایستلي دي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تېرې شپې له سختو نښتو وروسته دواړه خواوې یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د رسولو ادعاوې کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې نږدې شپېته پاکستاني عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. دوی همدارنګ ویلي دي چې ځینې پاکستاني پوستې او مهمات د طالبانو د ځواکونو لاسته لوېدلې دي. اخوا د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو دفتر ایس پی آر یوازې د درویشتو پاکستانی عسکرو وژلنه تایید کړه، خو ادعا یې وکړه چې څه باندې 200 طالبان او نور وسلوالې په بیګنیو بریدونو او عملیاتو کې وژلې دي او څه باندې 40 افغان پوستې د لنډ وخت لپاره هم نیولې وي. بیګا د شاوخوا د شپې 10 بجې په کونړ، ننګرهار، هلمند، کندهار، خوست، پکتیکا او پکتیا کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو راپورونه ورکړل شول. د ننګرهار او کونړ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ له ماښام وروسته طالب ځواکونو پر پاکستاني اړخ د سپکو درنو وسلو بریدونه وکړل او وروسته د دواړو خواوو سخته نښته ولګېده. په دې اړه پام وکړئ دغه مفصل رپورټ ته.
د ډیورنډ کرخي پوګدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو د تیر شپې له سخت نخټو وروسته د درنو مرګجوب لوی دعاوی د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد نن یک شنبه د اکتوبر په 12 په یو خبری کانفرنس کې ادعا وکړه چې په دې نخټو کې چې د دوی لوري پیل شوی وي 85 پاکستانی ځواکونه وجل شوی او لکتر لګه ډیر شنور ټپیان دي.
تیر شپې عملیات افغانستان اسلامي امارت له خوا نه پیل شو، لغه انتقامي عملیات چې دوی د نقض حریم جواب ویل شو چې زموږ حریم دوی نقض کړي او دا بریدونه په ټول امتداد د کرخه کې اجرا شو. زموږ د معلوماتو لمخې 40 نه زیات پوستي تصرف شوی دي مجاهدین له خوا نه او 85 د دوی نظامیان لمنځه د 150 په شاوخوا کې ټپیان لري.
ازادي راډیو په خپلواک ډول د دغه مرګ جوب لې ادعاګانې نشي تاییدولې، خو په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوی یو شمیر ویډیوګانو کې چې د تیر شپې جګړې ته منسوبېږي د پاکستانی ملیشیا ځواکونو یو شمیر مړي چې طالب وسلوال ورسره لیدل کېږي خودل کېږي. د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټی وی یک شنبه د اکتوبر 12 ویلي د پاکستان صدر اعظم شاباز شریف د ډیورن کرخي په اوګدو کې په پاکستانی پوسټو د طالبانو بریدونه غندلي او په وړاندې د پاکستانی پوز میړانه ستایلې ده. شاباز شریف ویلي حکومت یې په وار وار له طالبانو سره په افغانستان کې د ټی ټی پی د وسلوالو د موجودیت په اړه اسناد او شواهد شریک کړي او غوښتنه یې کړې چې طالبان باید په وړاندې اقدام وکړي. پاکستانی امنیتی چارواکو د ازادي راډیو مشال اتسانګ ته تایید کړی چې په دې نخټو کې درې تنه پاکستانی سرتیری او یو ملکی وژل شوی او 15 نور سرتیری ټپیان دي. د پاکستان د حکومتي رسنۍ پی ټی وی د راپورونو لمخې تیر شپه پاکستانی جټ الوتکو ډیورن کرخې ته سیرمه د طالبانو یو شمیر پوستي بمبر کړي او ګڼ شمیر طالبان پکې وژل شوی. د رسنۍ په خپل ایکسپانه د دغه نخټي ویډیوګان خبري کړي او ادعا کړي چې پاکستانی ځواکونو د طالبانو یو شمیر پوستي لمنځه وړي. خو د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د نن ورځې په خبري کانفرنس کې وویل چې په دې نخټو کې د دوی اړخته نه طالبان وژل شوی او نږدې 13 نور ټپیان شوی دي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په خبره دغه انتقامي بریدونه اکتوبر په 9 د شپې نه وخته د پاکستان لوري د پلازمینې کابل د حریم د نغزولو او د غراس په پکتیکا کې د هوایي حملو په خبرګون کې تر سره شول. نو موږ زیاته کړ چې د غبریدونه د دوی حکومت د شپې په 12 بجې د قطر او سعودي عربستان د غوښتنې پر بنسټ و درول، خو په خبرې لا هم د پاکستان لوري په زینوسی مو کې د دوی په امنیتی پوسټو خال خال دځی کیږي او جګړه تلمن وهل کیږي. د پاکستان دولتي ټلویزیون پی ټی وی هم راپور ورکړ چې د جګړه طالبانو پیل کړي خو ختموي به دوی. دا ویډای کړي چې د ډیورن کرخي بلې غاړې ته د طالبانو په وسله هم د دوی بریدونه دوام لري. د ننګرهار او کونړ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې 13 ورځ له ماښام وروسته طالب ځواکونو پر پاکستانی اړخ د سپکو درنو وسلو برید وکړ او وروسته د دواړو لوریو سخته جګړه ونښته. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو د نوم د نخبریدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې د سخت نخت لامل کرخې ته نږدې میشت خلک د خپل سیمو پر خودو تاړ شوي او ځانونی امن سیمو ته رسولي.
تیر شپه خو ډیره زیاته جګړه و، سری ماخام پیل شو او تر شپې نه وخته پورې هم داسې روانه و. اوس خو دستي سادازه چې تاسو سره خبرې کوم څه نشته دی، خو ډیورن کرخې ته نږدې خلک خپل کورونه پریخي دي، امن سیمو ته ځانونه ایستلي دي، ځکه حالت داسې جنگي حالت دی چې د بیا د جګړې د بیا د دوه ویره د ټولو خلکو سره طالبان خپل درنې وسلې په نورو موټرونو کې بار کړي دي او وسلې یې پر ځای کیږي.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکو هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بیا د پاکستان تیاری راغلی او ويم ځنې زینو کې انداختونه وکړه او وس چې د وس ټول خلک ګوته په ماشنه اسدي تورخم هم بند شوی دی، اخواته څوک نه پرېږدي چې تورخم ته لاړ شي، حالات داسې ترینګلی دی په کرخه کې.
راپورونه وایي چې له دې نه خطر وروسته نن سهار پاکستان له افغانستان سره د تورخم او چمن سپین بولدک دروازې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر په 10 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویل چې یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایي حریم نقض کړ. د ډیورن کرخې ته سیرمه د پکتیکا په مرغۍ ساحه کې په یو ملکی بازار بمبار وکړ او د کابل پلازمینه قلمرو هم نقص کړ. دغه وزارت زیاته کړې و چې دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بیساری له تشدد ډک او کرغېړن اقدام دی. د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نو ویلي، خو پاکستاني رسنیو ادعا کړې و چې په دې حمله کې د پاکستاني طالبانو مشر مفتی نورولی محسود وژل شوی، خو تحریک طالبان پاکستان نورولی محسود ته منسوب یو غږیز پیغام خپور کړ چې نوموړي پکې د ځان د خوندیتوب ډاډ ورکړی او ویلي و چې دا اوس مهال د پاکستان په قبایلي سیمو کې روغ رمټ دی. خو ازادي راډیو مفتی نورولی ته منسوب دغه غږیز پیغام په خپلواک ډول تایید نشو کړی. پاکستان تر دې مخکې څو ځله پر خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او کونړ کې هوایي بریدونه ترسره کړي، خو په کابل کې لومړنی بریدو پاکستان تل تر دغه ډول بریدونو وروسته ادا کړي چې د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو په تنظیمو یې هدف ګرځولي، خو د طالبانو حکومت یې تل دا ادا رد کړي او ویلي ملکیان په نخښه شوي او په دغه هیواد کې هیڅ ترهګره ډله نشته. د طالبانو حکومت ویلي د وزیرستان کډوال په افغانستان کې موجود دي، خو هغوی د هم د هیڅ ډول وسلوال فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تیر شپې له نښتو وروسته قطر او سعودي عربستان په بیلابیلو اعلامیو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د روسي تاوتریخوالي او نښتو په اړه اندېښنه ښودلې او له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې. دغه هیوادونو ویلي دغه نښتې د سیمې په امنیت، ثبات او منفي اغیز لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم بیګانه وخته په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل د ایران دریځ دا دی چې دواړه لوري باید له زغم څخه کار واخلي.
و هم اوریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ په سختو نښتو کې دواړو خواو ته د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلو راپورونه ورکړل شوي دي. دواړه لوري دا کوي چې د یو بل لسګونه غړي او پوځیان وژلي او ټپیان کړي دي. د چارو شنون کې لاغې ډلې سمی یوسف زای وایي د افغان طالبانو او د پاکستان ترمنځ د نښتو دوام به د دواړو هیوادونو لپاره ډیر منفي پایلې ولري. د طالبانو پوځیانو تیره شپه د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني اهدافو بریدونه کړي چې پاکستاني پولیساتو هم په ځواب کې د افغانستان په خاوره بریدونه کړي. طالبانو ویلي دا بریدونه په کابل او نورو سیمو کې د پاکستان د هوایي حملو په غچ کې کړي دي. د افغانستان او پاکستان د چارو شنون کې او خبريال سمی یوسف زای سره مخکې په دې اړه مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته بوله.
په دې کې شک نشته دا چې افغانستان خلک او په افغانستان کې هر نظام وي چې کله په افغانستان کې دننه دا ډول برید کیږي یا سرحدونو کې خواسم بریدونه کېدل، خو په کابل کې چې برید وشولو بیا د وخت نظام کغه هر نظام وي هغه مجبور ده چې د خلکو د فشار له امله پاکستان ته جواب ورکړي. نو زما په خیال ده چې طالبانو کوشش کولو چې داسې محدود پیمانه باندې یو جواب ورکړي تر څو هغه خپل ډېر خطرناک حتم ولاړ نشي او د خپل خلکو فشار هم بزان کم کړي. خو فکر کوم چې دا یو بل سره رابطې او شپږو یا لسو مقامونو باندې د ډیورنډ کرښه باندې پاکستان طرف ته بمباري کول یا راکټونه ویشتل په نتیجه کې یعنی ډېر نقصانات رامنځته شول. یعنی زه فکر کوم چې طالبانو کوشش کولو چې یو محدود پیمانه باندې پاکستان سره اړم شي، له حد نه زیات تلفات رامنځته شول او د جګړې وسط پیدا کو. نو اوس هم اگر چې طالبانو اعلان وکړي چې موږ تاسو ته وروسته خپل عملیات پای ته ورسول، اوس داسې ښکاري چې دا جګړه یو محرک
د افغانستان د اوسنی حکمان چې دی رژیم چې دی د دوی او د پاکستان هغه نظامی قوت او فوج د شمیر قوت خو مقایسه ور نه دی، ځکه چې افغانستان کې خود سندې پاتې، اما پاکستان ډیر قوي ملک دی په دې سیمه کې. نو د دې مسلې دوام به څومره زیان اړي خصوصا د افغانستان خلکو ته او د افغانستان سره دی ولسته؟
حقیقت دا ده چې پاکستان ډیر څه د لاس اور کبي، ځکه چې یو ملک دا یو نظام دا او افغانستان تیر پنځلو خو کالونه په جګړه کې دا ډیر څه د لاس نه ورکوي. البته مشکلات د خلکو زیاتیږي، دا نن د سرحدونه بند شوي دي او تجارت بنده، د خلکو تګ راتګ بنده او دا ډول حالات چې هغوی ورو ورو اوس یعنی سره دې طالبانو اعلان وکړو چې دوی نوره جګړه ودرولې ده. د شپې 12 بجې او پاکستان اوس په غزوابي بریدونه کوي. خو زه یو څه نه چې زه ډیر یریږم دا کومې ویډیوګانې چې راځي یا پوزینو زینو کې پاکستانی پوځیان د دبرو لاندې دي یا د دیوالونو لاندې دي، هغه وجل کیږي یا ویل کیږي چې ځینې پاکستانی پوځیان افغان طالبانو تختولي دي. نو دا داسې مسایل دي چې دا جګړه ته نور هم یو یو ډیر خطرناک شکل ورکولای شي، ځکه چې بیا غوی هم مجبور دي چې خپل یعنی خپل حیثیت د پاره یا د خپل زخمیانو چې طالبانو ځان سره بولی دي، یا د ویډیوګانې چې د دوی په ملک کې قتل کیږي، اوس په پاکستان باندې فشار ده چې تاسو باید انتقام واخی، ځکه چې طالبانو خپلې ویډیو خپرې کړي دي. زه فکر کوم چې دا ډول ویډیو هغه څوک خپرولی شي چې هغه یو مسلکي پوز نه وي. طالبان غوندې خلک یو زندانی نیول یا په جنگ کې څوک نیول بیا هغه وجل دي هغه ویډیو خپرول، دا پخپله د دې مظاهره سرګندتیا ښیي چې دا جګړه یعنی یو داسې جګړه ده چې پراخه کېدای شي او آباد هم پراخه کېدای شي او مشکلات هم زیاتېدای شي او دواړه طرفونه مشکلاتو سره مخامخ کېدلی شي.
یوسف زی صاحب، په کلونو کې اول وارو چې د پاکستان پوز په کابل هوایي بریدونه وکړه د جیټ په واسطه باندې، دغس یو وخت کې دا په څه معنا وه؟ پاکستان د څه په لټه کې دی؟ فکر کوي څه لامل شو چې پاکستان داسې یو کار ته زړه ښه کړ؟
زه فکر کوم چې پاکستان دا یو خواب و، دا یو په اصطلاح یو ارمان و چې طالبان افغانستان کې حکومت ته ورسیږي او د طالبانو په ډول یو حکومت په افغانستان کې وي چې نه رسمیت ولري، نه نړیوال روابط ولري، نه انتخابات ولري او د یو ډلې حکومت وي. خو زه فکر کوم چې پاکستان د دې نه خو خوشحاله ده چې پاکستان طالبان په افغانستان کې حکومت لري او دوی ته همدغه ډول یو حکومت د دې پالیسیانو د عمق سره مطابق ده. خو دا چې طالبان یعنی د دې توقعاتو برخلاف دوی په دې باور دي، یعنی پاکستان په دې کې دوه رایې نه لري چې ٹی ڈی پی مشران دوی سره پټ دي او پاکستان له طالبانو ګلم کوي چې دوی حمایت هم کړی دی، دوی مرسته هم کړې ده او دغه مرسته له وجې نه پاکستان باندې بندیزونه هم لګېدلي دي او مشکلات هم ورزیابه شوي دي. اوس دوی سره پاکستان ښه نه کوي او هغه قوتونه ساتي چې هغه پاکستان خلاف دي. نو زه فکر کوم چې یو ډول پاکستان دا تاسو کوي چې دوی سره په اصطلاح یعنی هغه څه چې دوی نه غوښتل هغه سره طالبان کوي. بل طرف ته طالبان لپاره هم زه فکر کوم په کار دا ده چې افغانستان نور په مشکلاتو کې ونه ساتي. تیر ځل د القاعده په مسله کې دومره جوور ونې ختلو چې خپل نظام یې د لاسه ورکړو، امریکایان افغانستان ته رالو، شل کاله در بدر ملت هم و، طالب هم و، ټول خلک په جګړه کې وو. اوس بیا یوازې د القاعده په ټی ټی پي دپاره چې هغه هم یو پاکستاني حلقې دي، د هغوی دپاره ټول نظام او ټول خلک په جنجال کې واچوي. نو زه فکر کوم دا داسې وخت ده چې طالبان باید داسې پرېکړې وکړي چې مشکلات ورانه وړي. او البته په دې کله که هر ډول اختلافات د دواړو هیوادونو ترمنځ وي، خو پاکستان ته څوک د حق نه ورکوي چې افغانستان په مرکز باندې بمباري وکړي، د افغانستان په کابل باندې بمباري وکړي. په کابل کې بمبار کول دا د افغانستان په تاریخ او هویت او د افغانستان په وجود باندې یو گزار ده. او تاسو وکتلو هغه کسان چې طالبانو مخالف دي یا د طالبانو ملګري دي، هغوی ټولو په یو اندازه باندې دا وغندل. نو پاکستان باید په دې پوه شي چې دا مسایل په زور نه حل کیږي، او طالبان هم باید په دې پوه شي چې بې ځایه مداخلې یا داسې ګروپونو ته لارا ورکول چې هغه افغانان د پاره مشکلات جوړوي نه د دوی د پاره ګټور دي نه د افغانستان د خلکو د پاره.
قطر، سعودي عربستان او ځینو نورو هیوادونو بیانونه راغلي دي په دې رابطه باندې. فکر کوي چې دا به د پاکستان حکومت لکه څه په دې مسله کې یعنی مخېونی ول شي که څنګه، یا به په خپل څه چغواړي دوام ورکیم؟
نه، زه فکر نه کوم چې هغوی ډېر زیات فشار اچولی شي. پاکستان یو کامیاب ډیپلوماسي لري او خلک لري. هغوی سعودي عربستان او قطر او نور هیوادونو په دې قانع کولی شي چې موږ هغه اهداف شتلي دي چې هغه تاسو ته خطر ده، موږ ته خطر ده، نړۍ ته خطر ده. نو زه فکر کوم په دغه موضوع باندې افغانستان موقف کمزوری ده او پاکستان نړیوال رسمیت هم لري، قوت هم لري، او هغوی کولی شي چې دا هیوادونه قانع کړي، یعنی چې موږ دا څه کارونه کړي دي، دا د خپل دفاع لپاره کړي.
د چارو شنونکو سمی یوسف زایو چې د طالبانو او د پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د وروستیو نښتو په ارتباط او د پایلو په اړه خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
مخکې مو راپور کې واوریدل چې د پاکستان حکومت د تیر شپې د نښتو بریدونو په غبرګون نن په د تورخم او همدارنګه د چمن دروازې د افغانستان په مخ تړلې دي.
چې ورسره د دوارخیز تجارت او د خلکو تګ راتک هم بشپړ بند شوی دی. د سوداګرو د اتحادیې مشر البته په پاکستان کې مجیب شینواری غوښتنه کړې چې شخړې د خبرو له لارې هواره شي او تجارتي فعالیتونه دې بیرته پیل شي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال فرات شینواری له تورخمه دا رپورټ را لېږلی.
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د اکتوبر 12 مینیټه سهار نه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی او دوړ خیز تجارت پرې موتل شوی. د تورخم ټرمینل هم خالی کړل شوی او افغانستان ته مال وړونکي ګاډي له تورخمه لنډ کوتل ته ستانه کړل شوی. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هلته تر اوسه کومه نښتا نه ده شوې، خو د اکتوبر په 11 نیټه شپې مهال بیا په خواوشه نورو 15 سرحدي سیمو کې د پاکستان او طالب ځواکونو ترمنځ سخته جګړه شوې او یو بل ته یې مرګ ژوبل هم اړولې. دوی ویلي چې د تورخم دروازه یې احتیاطاً تړلې ده چې موجوده صورتحال له امله چاته څه زیان ونه رسي. پولند کوتل بازار کې وی غونډه تا د وینا په وخت د تورخم د سوداګرو اتحادیه مشر مجیب شینواری ویل چې په کار دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي پلو باندې جوړ شوی کښاله د خبرو اترو للارې هوار کړل شي او کاروباري هلې ځلې دی پرانسته وساتل شي.
موږ هم په خپل بارډر باندې په خپل خاور باندې امن غواړو، تجارت غواړو، روزګار غواړو، ژوند غواړو. الله وکا چې دا کومه سانحه راغلي چې دا زر تر زره په مذاکراتو باندې حل شي، بارډر تجارت ته پاره کولاو شي، روزګار روان شي. په مونږ دواړو ریاستو ته دا فاسته چې کوم مسایل راځي هغه دا په مذاکراتو حل شي او کله هم تجارت ته پاره م بندګي، ځکه چې تجارت چې کوم دی، روزګار چې کوم دی، دا د امن د پاره رومبۍ پوړی ده چې چرته تجارت او روزګار روان وي هلته به په خپله باندې امن وي.
د تورخم دروازه په داسې حال کې تړل شوې چې تیر شپه یعنی د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سرحدي ځواکونو ترمنځ په یو شمېر پولو باندې نښتی شوی او د مرګ ژوبلې د شمېرې په حق له دواړو خواو نه متضاد دعوې مخې ته راغلي او د یو بل چک پوسټونو یا مورچو له منځه وړو دعوې هم کړې دي. دا محل د تورخم دواړو غاړو ته د کسٹم او امیګریشن په شمول ټول دفترونه تړل شوی، دغه سیمه خالی کړل شوی او امپورټ اکسپورټ هم ولاړ دی او مسافر هم پرې تګ راتګ نشي کړای. د تورخم دواړو غاړو کنټرول د پاکستان او افغان سرحدي ځواکونو په خپل لاس کې اخیستای او څوک نور پرېږدي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لا خبرنو ور اخوا
ملګرو ملتونو د جنیوا په څنګه کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وای په دغه یواد کې د طالبانو تربیازلی واکمنیدو ورسته ملیونونو افغانانو خپل یواد پریخه. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د اجرایوي کمیټي په شپږ او یمه ناسته کې ویلي اوس مال د افغانانو دا افغانان په ګاونډیو هیوادو کې له بیلابیلو نامنیو او بې برخلیکۍ حالت سره مخ دي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشته شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته دغه هیوادو ته تللي وایي دلته له بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دغه هیواد کې په 2022 کال کې اگست کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته شاوخوا 3 میلیون افغانان له اوسني وضعیت نه د خلاصون لپاره خپل هیواد پریخي. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د اجرایوي کمیټې په شپږاویې مناسبت کې چې ویډیو یې پرون شنبه د اکتوبر په 11 د پې ایکسپان خبر شوی ویلي
سس طالبان ملتري ټیکو
د 2022 کال له اگست وروسته پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته د 4 میلیونو په شاوخوا کې افغانان له وسنۍ وضعیت څخه خلاصون لپاره خپل هیواد ته لیدي. دوی ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي او اوس هلته هم له بې برخلیکۍ او ناامنۍ سره مخ دي.
نصیر احمد اندیشه ده هم ویلي افغانستان اوس مهال 3.3 میلیونه بې ځای شوی وګړي لري چې لډلې 3.2 میلیونه په کور دننه بې ځای شوی. نو موري ویلي د افغانانو لپاره ډلېز کډوالي یو انتخاب نه بلکې یو تاریخي او ټولنیز اړتیا و چې په تیرو څلورو کلونو کې د زورونو توتريخوالي او بشري بحران لامل تر سره شوی. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې مېش یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واک روسته دغه هیواد ته تللي وای د غلطه سخت ستونزو به برخلیکي سره مخ دي. په پاکستان کې مېش یو افغان کډوال د نوم د نخ پرېدو او د غږ د بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په پاکستان کې د مېشتو افغانانو وضعیت ډېر بحراني دی. په روسو کې پاکستان د ویزو د تمدید پروسه بند کړې ده او دلته مېش ټول ډېر شمېر افغانان له سختو کړاوونو سره مخ دي. له یوې خوا د ویزې نه موجودیت، له بلې خوا پولیسو د افغانانو ژوند عذاب کړی دی. دوی هر ورځ راځي، افغانان نیسي او ریپورت کوي.
په ایران کې مېشه افغان کډوال چې د هم نوښتل پر راپور کې نوم خپور شي ویل
لکه زندانیان دلته بندي دي، ځکه هیڅ ځای ته نشو تلای. د شپې او د ورځې خوب نه لرو. د ورځې هر شپه په ډار کې یو چې اوس په دولتي کسان راځي او نیسی بمو. د ډیرو ستونزو سره مخ یو، هیڅ لار نه لرو. الله دې زموږ مل شي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د اعلی کمشنرۍ د اجرایوي کمیټې په غونډه کې ټینګار کړی چې د دې وضعیت پای ته رسول په افغانستان کې د ټول شموله او دیموکراتیک نظام لاره ممکن ده. د کډوالو د حقونو د برخې یو شمېر مدافعین بیا وایي کله چې په افغانستان کې د بشري حقونو او د خلکو د ازادۍ پر بنسټ د حساب ورکونې د یو سیستم رامنځته کول د جبري کډوالۍ د مخنیوي لپاره اړین دي، خو د افغانستان وسایني او شرایطو ته په پام د ایوازي او هیله کېدای شي. لډلی احمد زکی خلیل ازادي رادیو ته وویل
افغانستان ته د کډوالو د بایزات استنیدو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې یوازې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدل کافي نه دي، بلکې په دې برخه کې باید عملی اقدامات وشي، لکه ښوونځي پرانستل شي، د کار او حقوقو تضمین رامنځته شي، د اقتصادي پرمختګ لپاره زمینه وشي، دغه راز باید مدني بنسټونه رامنځته شي تر څو عامه پوهاوی وکړي او د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیول شي.
یادونه ده چې په 2021 کال کې د تیر جمهوریت حکومت له سقوط او وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته ګڼ شمیر افغانان د امنیتي ګواښونو او په کور دننه د نجونو لپاره د زده کړو د نه موجودیت، اقتصادي ستونزو او لویدیزو هیوادونو ته د خپل کیسونو د پروسو د بشپړولو په هدف گاونډي هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، خو اوس مهال حالته د بیلابیلو ننګونو جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اعلی کمشنری یونچتیار ویلي یوازې د 2015 کال د دسمبر تر پای پورې له 2 میلیون ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنه شوی چې په کور دننه په موجوده سرچینو فشار راوستي دي.
پرون د اکتوبر 11مه د وړون جنو نړیوال ورځ و ده. افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر افغان جنې وای خپل وړکواله په ډیر کړاو سختي تیر کړي او دوی د طالبانو له بیلابیلو محدودیتو له وخت مخکې او له خوخې پرته واده کول او د زده کړو په برخه کې د بندیزو لامل له بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. ځینې وای د غربت او بې سوادۍ او د غراز د کورونی او د پوهې د ټټی کچې لامل دوی په تنکې ځواني کې واده تاړستل شوی او زده کړو حق ترخستل شوی چې اوس دوی له ځانمنونکو پایلو سره مخ کړي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې
په داسې حال کې چې اکتوبر 11مه د وړون جنو نړیواله ورځ د یو شمېر افغان نجونې وایي د دوی ماشومتوب له سختۍ سره پیل شو، خو لا هم له سختۍ رنځولي. زینب چې د کابل اوسیدونکي د وای په 14 کلنۍ کې کورنۍ له یو وزیرستاني الک سره واده وکړ. په داسې حال کې چې هغه هلک هیڅ نه پیژند، هغه هم په داسې حال کې چې د هغه هلک خور د ورور ته واده شوه. زینب ازادي راډیو ته ویل اوس یې له واده څو کاله تیریږي، خو لای هم ژوند له سختیو نه دی خلاص.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه 14 کلنم چې زه واده شوم، درس را باندې ونه ویلې، تعلیم را باندې ونه کړ. اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلې ال ته بوتلم. 12 کاله ما دی خیمه لاندې ژوند وکړ. هغه وخت ما خاوندم ډیر وړکای وو، بیخي د سیاتانو په دې چې دا ما خزه ده وهل و ټکول و ظلم و ډیر زیاتای ور سره. هغه ورځ تیر کړې مالیزه اخر به می خدای خې کی نظم د ژوند ستونزې سخت ډېری دي.
د کابل د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو مونسا وایي په وډکوالي کې پلار وفات شو او هغه اړ شو چې د تر په کور کې خپل ژوند ته دوام ورکړي، خو په خبره یې ترې خونځي ته د تګ مخونی ول. هغه چې په یو پخا معلومه ده وای بے سوادی ژوند له سخت ستونزو سره مخ کړي.
چون پدار ما فوت کده بود ما خور
کله مې خپل په فات شو زمیده تر سره اوسېدم. بیا چې کله لګراغه ته شون تر مې خوانځي د ماده تک مخاوني ولا او وی ویل چې ما ته مې غیرت اجازه نه راکوي چې تل کور ووځي. روسه ز په لاس کله نه کې معلومه شو اوس له بیل بیلو ناروغي سره مخ يم. ان د ډاکټر لوخه نشم لوستلای او تر نن ورځې لسته کوم محروم يم.
په افغانستان کې ډېری نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي، بې وزلۍ او ناسمو کلتوري دودونو قرباني کیږي. یو شمېر پلرونه تاییدوي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره لونه د وسیلې په ډول کارول شوي. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه 2.5 لک افغانۍ پوروړی وم. بیا مې پوروړي زمانه زما لور بوتلله. د 1401 کال له زمري میاشتې د جدې تر 26 نېټې ورسره وه. بیا جرګه وشوه، یو بل کس ما ته 2.5 لک افغانۍ راکړي او ما د هغه کس پور خلاص کړ او لور مې د شپې کور ته راوسته. دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وروسته دوی له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي افغان نجونې له زیږون تر بلوغ ورځې پورې بېلابېلې ستونزې تجربه کوي.